په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار خبریږي. نن شنبه ده، د زمریه اسد میاشتې 28 د اګست 12. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن د هغې هیواد د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. دا له کله چې درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې عبدالله عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او سولاتو یو نندارتون پرانیزي. تر اوسه د ازبکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره رسمي تعامل لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان او پاکستان پر پوله له پاروونکو اعمالو ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دا څرګندونې پر تورخم د وروستۍ وسلوالې نښتې په تړه وکړي. د تورخم په ګورکي سیمه کې د دوشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وسوه چې د راپورونو پر اساس د دې نښتې له کبله د افغانستان خواته یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل سول او د پاکستان درې ملیشه ټپیان سول. د طالبانو حکومت سبا یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا یکشنبه د زمري 28 له انګریزي استعمار څخه د هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو 115 پرتمینې کلیزې په ویاړ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. په وروستیو کې د طالبانو وسلولو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازي امان الله خان پر مخ رنګونه شیندلي وو چې دې کار یې عکس العملونه وپارول. له نن څخه 115 کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازي امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په لوګر ولایت کې به د یوه نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو څخه برخمنې سي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبر ورکړی چې دغه روغتیایي مرکز به په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بېځایه سوي او نوي راستنې سوي کسان پکې دېره دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 3 فروری میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و چې 2024 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د پاکستان روغتیایي چارواکو د امپاکس یا د بیزو د کوڅک نومي ناروغۍ له امله د یوه تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون ویلي چې دغه کس 40 کلن و او د خلیج له یوې هیواد څخه پاکستان ته ستون سوی و. په خیبر پښتونخوا کې 2 تن نور هم په دې ناروغۍ اخته سوي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې یو تن په اسلام آباد کې دې ناروغۍ نیولې چې هغه هم له یوه عربي هیواد څخه پاکستان ته تللی دی. په اروپا کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې اروپا باید د امپاکس د وژونکې بڼې د نورو مثبتو پیښو شاهده وي. په دې ناروغۍ د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې سلګونه کسان مړه سوي دي. وروسته تر دې چې د امپاکس ناروغۍ پیښې په منځني او ختیځې افریقا کې زیاتې سوې، ملګرو ملتونو تیره اونۍ په نړیواله سطحه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنی حالت اعلان کړ. د لبنان دولتي خبري اژانس NNA نن خبر ورکړی چې د لبنان د جنوب په نبتیه ښار کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د اسرایلي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 5 نور ټپیان سوي. اسرایلي پوځ بیا ویلي چې د حزب الله وسلولو د وسلو یو زیرمتون یې په نښه کړی. په وروستیو اونیو کې په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د اسرایل تر اشغال لاندې د جولان پر غونډیو د توغندي په برید کې 12 اسرائیلی تنکی ځوانان ووژل سول. اسرائیل وایي چې دغه برید حزب الله ډلې کړې او په ځواب کې د دې وسلولې ډلې یو جګپوړي قومندان په پلازمینه بیروت کې ووژه. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن د غزې ښار په دیر البلح کې د ګزن یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. ویل سی وی په دې ناروغي یو تن لس میاشتنی ماشوم مخته سوی دی. دا په دې قلمرو کې چې د اکتوبر میاشتې له اوومې پکې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. په وروستیو کلونو کې د ګوزن لومړۍ مثبته پیښه ګڼل کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي کله چې په ماشوم کې د ګوزن نښې ولیدل سوې په اردن کې یې معاینات وسول او معلومه سوه چې په ګوزن اخته سوی دی. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه ګڼل کیدل چې د ماشومانو دغه وژونکې ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. د ماشومانو ګوزن یا فلج یوه وایرسي او ساري ناروغي ده چې تر ډیره تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په نښه کوي او کولی سي ماشوم د تل لپاره فلج کړي آن د مړینې سبب کیږي. د ژوند رنگونه
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې وبخې. د سهار له 2 بجو شپږو بجو نه د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19:15 او د شپې له خوانه بیا په منځنیو څپو 12:09 اوریدلی شئ. د ژوند رنگونو پروګرام کې نن زه اجمل اندر سره یم او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اوري، د دوی ریپورټونه ګوري، خو دوی خپل څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه ښځینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي، او همدارنګه نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې یوه چاره ده چې کله چې ته ریپورټ ورکوي، د ریپورټ لپاره کافی تحقیق پکار دی، کافی معلومات پکار دی، دا به راټولوي، او همیشه د ریپورټ یو اړخ د تاسو د ریپورټ نه، د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي، خوشحاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په رسنیو باندې له بیلابیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجې کمی شوي دي، مرستندوی ادارو ورسره مرستې کمې کړي دي، خپل کارمندان کم کړي دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوي دي. د موسیقۍ خپرونې، نورې تفریح خپرونې دا مهال په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاترو ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډېر ژورنالیستان له هیواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنګونه هم هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنګونه ملاوی دی، د دوی د ژوند رنګونه هم همداسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډېرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي، یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن راسره له افغانستان نه همداسې یوه ژورنالیسته مجده عزیزی په خپرونه کې میلمنه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمخ تللې دي او وس څه کوي. مجده جانې، خپرونې ته ستړي مشي، دا راته ووایا چې زده کړې دې څنګه کړې دي؟ په مکتب کې، ښوونځي کې، چیرته دې ښوونځی ویلی، او څرنګه دې وغوښتل چې یوه ژورنالیسته شي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه مینه درنښت تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ما خپل لومړنۍ زده کړې همدغه کابل کې کړې دي. بیا وروسته د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پوهنتون ته کامیابه شوم. له هغې نه وروسته بیا ما سر وکړل د حقوق پنځي ویلې. د دې تر څنګ بیا ما ځینې کورسونه، ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
په کومه رسنیو کې د کار کړی دی؟ په هغه ښه وخت چې د تا په یادېږي چې خوشحاله وې د خپل کار نه، له کومې رسنۍ سره و او څه دې کول؟
ډېر زیاته مننه اجمل جانه. ما په مختلف رسنیو کې، ځینې تصویري رسنیو کې، ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی، په مختلف څانګو کې. لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د یو خصوصي رسنۍ کې مې د ګزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې راډیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلفو خپرونو لکه اجتماعي خپرونه، اقتصادي خپرونه، او د نیوز په برخه کې مې پرزنټ کړی دي. نو مختلف څانګو کې مې کار کړی.
لکه مخبرونه خوشاله وی کله چې خبرونه کولې؟
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وي بیا غي د فرق کوي، ځکه چې هغه خپل اماغه ذوق کوم شاخ چور سلري په اماغه برخه کار کوي. خو مخکې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې وو، زمونږ ځینې خبرونه د څه وو چې مونږ له خلکو سره باندې گزارشونه تهیه کول او هغه بیا نشریدل، نو هغه برخه کې نو ټول ولا سره مونږ غږدان وو چې یوازې خزینه وي یا مشخص یا قشر داس نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ به جوړول چې دغه محدودیتونه نه وو چې یوازې باید اوس چې مونږ ګورو یوازې الکان زی او هغه خبریران چې نارینه دی هغوی کولی شي لاړ شي، خو مخکې داسې نه وو چې هر هم خزینه کولی شي او هم نارینه کولی شي چې په دې برخه کې کار وکړو. بیا زما لپاره چې ډیره خو او ما پکې خزان ښه راحت احساسول، همدغه کله چې مونږ مستندونه جوړو دا زما لپاره ډیر خو.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنځي ول دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایو چې کېدل، مثلا زمونږ د زمونږ ولایتونو کې چې دوی دومره دسترسی نه لري، نو محاکمو ته خپل کومه چې کومه قضیه کېږي ډیر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایو کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت هم دارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاری ورځ دې څنګه پیل دله؟ کورنۍ نه دې څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللی روزګار دې کوله، دغه ټوله ورځ یو کاری ورځ څنګه سهار پیل ده؟
کله چې یو کس کاغه نارینه وي او خزینه وظیفه لري، نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیم اوقات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورسره راضي وي، په دې خاطر چې دا خپل هغه وخت نه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټول ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غږ کې. کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي به مې په ډېر شوق به خوب نه پاسېدل، ما خپل لمونځ ادا کول، وروسته مې په دې خاطر چې ما یو تقسیم اوقات درلود د تقسیم اوقات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکړم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه اوسي هغه هېڅکله نه شي پرمختګ وکړي په ژوند کې که بهر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی اوسي او کورنۍ د سره مرسته نه کوي ته نشي کولی چې یو ځای ته ورسېږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدی؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت وو په افغانستان کې، اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی، د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل وو. په دې خاطر چې مونږ ځینې راپورونه کله چې مونږ ساحې ته تلو یا کوم ادارې ته تلو کوم راپور جوړول، بیا موږ ته مخکې له مخکې ویل شي که دا به نه نه شي تاسو به دا سانسور کوي، یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمن و چې موږ به داسې به هغې باندې به 2 ساعته 3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمن و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کړي او راوړي، په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړي یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره، او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شي.
د هغه وخت کې هم په خارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو خزینه ژورنالیستانو کار کوله. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهمو؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې وس وخت وغږیږئ، په وس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې سره ته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار ته ته د تا کورنۍ ته څومره مهمه؟
مخکې چې و رسنۍ هغه خپل کارمندان او پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې یو طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري، بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که و هلک وي، هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه و، معاشونه هم ښه و، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر ورکړلی شو، یعنی موږ عمله درلوده، موږ ته په دو وخته ډوډۍ ورکول سهارو، او دا بل مسله ده چې موږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت و، زموږ ټول ضرورت که همغه سپانسر کېدل د خپرونې ټول زموږ همغه ورکول.
دی نور همکاران او نور نجونو چې تاسو سره کار کوه، څه فکر کوي چې د هغوی کارونه څنګه وه؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې و تور کار کول د هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شو، هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښود.
اوس ته کار نه لري، دنده د لاسه ورکړي، ولې؟
خا ما چې په کومه رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وړاندې کړه هغه دلیل زه قبول لرم، په دې خاطر چې هغه دلیل معقوله ده. هغوی د خپل هغه پرسونل لس نفر ته وکړه، په دې خاطر چې د دوی په آن او ویل کېږي چې موږ د اعلاناتو نشو اخیستلی، موږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي، او موږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو هغه مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابر کړو. په دې خاطر موږ ته ځینې کسان چې موږ هغوی سره کار کول موږ ټول له ډنډې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې، ورځ دې څنګه تیریږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړي؟
انسان په ژوند کې باید هیڅکله خپل اهداف څخه لاس وانه خلي. هر انسان چې په ژوند کې کوم رسنامون لري په هغې باندې ویاړي او کوښښ وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالی اوسي. دا چې موږ هر ورځ ساه اخلو او زموږ کورنۍ موږ سره شته، او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې تر څنګ کوښښ کوم چې نور شیان
خپل زده. مطالعه ورسره کوي، کتابونه تشل ولي ورسره؟
تاسو خو موضوع ته اشاره دل از ما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې می په دې باندې شروع کړی، خو بیا لیک یو سو متو شو بیا ما پری خود دا مسئله. ما از په هنتون دوره کې چې و ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم، بیا د هغه ټول هغه مراحل خلاص شو، یعنی تمام شو. د ننګرهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکلی دی چې ننګرهار کې من دیدم، نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی. نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مطبعه ته ورکوو چې چاپ شي.
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولی شي سړي برخې را سره ووایي؟
ولې نه، کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم انانات، د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارونو ته بوغ دي، څه کارونه کوي دوی، کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې. او ځینې انجونې یا هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت ته سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. دوی ټول موضوع هم دی، او د دې تر څنګ چې ځینې انجونې دې ته علاقمند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي، لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي، او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي، دا ورسره ډېره مرسته کوي.
د تا غوندې یا کار له لاسه ورکړی یا درس د لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کیدلی شي چې وتوانېږي؟ دغه وخت خاص یم اوس تیریږي، خصوصا چا چې دندې درلودي یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودي، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي، دا چې ولې تړلي یا ولې نه خلاصېږي په هغې موږ همیشه بحث کوو. خو څه کیدلی شي دغه انجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي، په اوسنی وخت په دې خاطر چې درې کاله شو هیڅ معلومه نه ده، او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دغه وخت کې ډېره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي. او د دې تر څنګ آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، تر دې تر څنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه وکړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي، ځان لپاره آنلاین درسونه وایي، دا به ورته ډېر ښه وي.
د خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا د یوې ژورنالیست په توګه کار ته ستنه شي، یا د یوې ښوونکي په توګه چې اوس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فلحال چې زه درس ورکوم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکولی شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم په دې خاطر درس ورکوم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم، او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې داسې چې ناسته یم، داسې یو دستجو کومه چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي، چې زه وکولی شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم، په دې خاطر چې زما کورنۍ زما معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته، او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کومه غړي چې دي، هغه که یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک، هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي، بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیزي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
موږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي، دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي. دا یو وخت لپاره دی، او دې ته موږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټول ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي چې دوی درس هم ووایي او د دې تر څنګ دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې درې کاله وشو په افغانستان کې د تاسو فکر، موږ تاسو دوی باندې فکر کوو چې یو نجلۍ لسم صنف کې و، اوس به یې مکتب خلاص کړی و، یو پوهنځي کې به و، دا به درس ول، درې کاله د یو کس ولې داسې هدر تیرې شي؟ نو د اوسنی نظام نه زموږ غوښتنه هم دا ده چې نجونو ته باید په هره برخه کې، که هغه ژورنالیسته ده، که هغه یو انجینر غواړي وشي، که غواړي یو په قضا برخه کې درس وای که هر برخه کې دوی غوړ غوړ وای درس وای نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوه سو دوی وکول شي خپل هغه هلی چې کوم په وړکتو کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وای او خپل هلی ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په غوډو کې د افغانستان ولز خپل لپاره هیڅ نه دی کړی. همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي. باید زموږ ولس اوس پاس دیگه او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زموږ ولس چپ پاتې دي نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي. باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه راوړو.
نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې کتړلې پاتې شي لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري کتړلې پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې
که هم دسې ادامه ورکړي نو هېڅکله خو به مونږ داسې کسونه لرو چې نورو سره مرسته کوي. هغه به ځان سره څرنګه مرسته وکړي چې هغه وکولی شي نورو سره مرسته وکړي تر څو چې د یو انسان هغه تعلیم کچه ډېره پرمختګ ونه کړي، هغه نوشلی مطالعه ونه کړي، پوه نه اوسي، ولس ته له خپل څخه ځان سره چې مرسته ونه کړي خپل ولس سره هېڅکله مرسته نه شي کولی. نو چې اجلی په کور کې درې کاله کېږي چې هغه خپل کور کې ده او نشي کولای چې درس ووایي او تعلیم وکړي، نو متاسفانه موږ به ورځ په ورځ شاته ځو. که موږ اوس په نړۍ ته وګورو، نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی، چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که موږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو، ایران ته وګورو، بیا ټول دا پرېږدو عربستان چې د اسلام هغه منځنۍ ځای او منبع دی هغې ته وګورو، انجون ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي. موږ هم د اسلام په رڼا کې او زموږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زموږ اسلامیت دي او د دې څنګ زموږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. موږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف موږ درس وای او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وای، نه، دا ټول د افغان جون دا ټول منی او د دې ته څنګه غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډیر زیاته مننه کوو او زه غواړم چې دغه نورو خزینه او انجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې وس د انټرنیټ او آنلاین وخت دی. دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره د هغه نجونو سره چې په کورونو کې ناستې دي څنګه مرسته کولی شي، څه سپارښتنه لرئ ورته؟ ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي ډاکومنټریان شته دي هر موضوع په اړه باندې، آنلاین کتابونه شته دي که څوک غواړي ژبه زده کړي، انګلیسي زده کړي، که څوک غواړي نور شیان زده کړي. فکر کوئ چې د آنلاین یا د انټرنیټ رواجېدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې هغوی مثلا د بېلابېلو سیاسي او نورو مسایلو له کبله د طالبانو د واکمنۍ له کبله له زده کړو پاتې دي، دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولی شي چې که څه هم د مکتب ځای خو هېڅ وخت کې نشي نیولی، د نورو شیانو چې لږ تر لږه ځان یو څه باخبره وساتي.
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلی یو هلک په صنف کې حضوري له خپل خون کې څه یادوي هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کیږي. په دې خاطر چې کومه ستونزه وي، کومه موضوع باندې پوه شي، مخامخ استاد نه پوښتنه کوي، استاد ورته ځواب ورکوي. په دې خاطر چې وخت ضایع نشي، په دې خاطر آنلاین درسونه ښه دي او دوی کولی شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ډی ایفونه هم شتون لري، د کتابونه د ووم نتر دولسمه چې دوی کولی شي ځان لپاره ډاونلوډ کړي او هغې نه استفاده وکړي. ځینو کورسونه اعلانونه هم شته، پر رسنیو کې چې دوی کولای شي په آنلاین درسونه وایي چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کول شي ماغه یو ساعت لپاره درسونه وایي او د دې تسنګ د سینه د په هر کور کې اوس مهال کومو ګورو یو خور یو ورور اتمن مخ کې لدې څخه د پانتون نه د مکتب نه فارغ دي ل خپل کورنۍ څخه کولای شي دوی مشوره واخلي ورنه زده کړي او در هغه ترڅنګ ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغه نه ګټه واخلي او دوی کې توان شته او مالی لحاظ نه دوی خدي دوی کولی شي ځینې زمونږ غونډي هیوادونو ته لاړ شي او هغه هیوادونو کې هم درس وای خو که دغه شیان ورته میسر نه دوی کولی شي چې یوازې لار همده ده چې په کورنۍ کې درس وای خپل کورنۍ سره او ځینې استادان هم دوی په کلي کې یا ګاونډیانو کې هم شته چې یو کس اتمن شتون لري چې دا باسواد دي دوی کولی شي لاغی نه ګټه واخلي او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ درسري نه لري نو دغه گزینه ورته خده چې په کور کې درس وي کلری نو کولی شي چې خپل دغه نور صفات نه چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولی شي لاغی نه ګټه واخلي لاغی څخه لاس واخلي او یوازې کولی شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنی وخت کې هم ځینې خبرونه لري ځینې سنفونه دایر کړی دي چې په اروپا ونۍ کې درې ورځې کا دوه ورځې وي د دوی درس ورکوي هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینې رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینې خبرونه لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي
تاسو نه که یو شیبر سره اوسې مونږ سره یو بل افغان خبريال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون لاري نه وصل شوه دی زباوریدون کو ته د دې پاړه باندې لند وایم رحمت الله زیارمل ل ادبیاتو نه فارغ دی په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړی ده خو او ګډو مری ل رسنیو سره کار کړی دی په ځانګړې توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبریالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په اړه باندې څو کلونه دغلته ریپورټونه برابرول او اوس له خپل هیواد نه د وروستیو بدلونونه وروسته کډوال شوی دی په اروپا کې اوسیږي زیارمل صاحب ته خبرونې ته ستړی مشي دا راته ووایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی یې که نه
ډیره زیاته مننه اغلی صاحب تاسو ته د خپرونې ټولو اورېدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت ډیره زیاته مننه کوم چې فرصت مو راکړ چې په دې اړه سره خبرې وکړو که رښتیا درته ووایم ژورنالیزم یو ډیر خوږ مسلک دی شخصا زما لپاره زه چې کله په مکتب کې وم او ما به دغسې د راډیو نه د نورو ژورنالیستانو غږ اورېدلو د دوی خبرونې به مې اورېدې د دوی مرکې به مې اورېدې نو دا مې په خپل زړه کې ارمان و چې دغسې یوه ورځ په راډیو کې واوسم او زما غږ نور خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه د نړۍ د حالاتو په اړه نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې وه یو وخت د ارمان پوره شو مګر له بده مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټوله شوه که څه هم ما د افغانستان د جمهوري دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې په خپل مسلک کې کار وکړ مګر دغه څلور میاشتې کار مې له پوره ننګولو سره مل و او د همدغې ننګولو له امله و چې نور مې کار ته دوام نشو ورکولی اوس چې په ژورنالیزم کې نه یم خفګان خو څه کوي د زړه نه پسې خفه یم ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي د دغې مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړېږي په طبعي لحاظ باندې دا د ده عادت کېږي که هغه د خبر لیکل وي که هغه د معلوماتو راټولول وي که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي او کله چې یو ناڅاپي له دینه محروم شي او یا درته بیرته دا چانس نه وي چې هماغه ډول چې تای غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا ترلاسه یې کړي ښکارا ده چې سړی پسې ډېر خفه کیږي ځکه یو مثال درته ووایم ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي یو څوک په وطن کې وایي ګلکارو او د مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړی واچي پیران واچي او دا سره برابر کی نو بل ورځ یو چیرته ملما شوه او شپه شوه نو بس کور مال خاون ورته ویلی و چې شپه د خیر سبا به بنور گپ کو نه وخت ده خشپ نو ده په وجره کې ملا سود غ ټول لاړی د وجری شمارلی و سات چې د کور خاون ورته چه راوړ او نو ورته مخ کې نه ویلی او چې چه بسکو خو په دغه کوټه کې چې دغه لاړې لګ کوک دی او دغه لاړې لګ جګ دی او دا ټول دوش پیته لاړې دي یا مثال 50 لاړې دي نو هغه ورته ویلی و چې زمونږ شل کاله کېږي جوړه کړم د خو مو څه پوری نه دي شمارلی تا لکه چې ټول شپه ده کوټه لاړې شمارل دا ورته ویل بدبختی دا چې دا ما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی او تر هغه چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا مې ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړ خوب نه راتلو نو دا هغه د مسلک مینه یې همدغه ډول موږ هم چونکې په ژورنالیزم کې کلونه پاتې شوي وو او د خپل مسلک سره مینه وه نو د خپل مسلک نه چې سړی لرې شي او نه چاتي دا ورته ډېره ګرانه ده او که رښتیا ووایم پسې خپه یم
د ژورنالیزم یا د خبرنگارۍ په برخه کې کدا راته وایي چې مثلا په خبرنگارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرف لري پټونه ورکوي سم تحقیق نه کوي سم پلویتوب کوي دی یو ډلې دی یو طرف ترته دی یو ژورنالیست لیدلوري نه وایي چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخ وي کله چې دی یو ریپورت جوړو چې هغه به دواړه خونه لرل سستون زیوی چی و پروسا و چی لاغی بطیری دلی؟
بلکل پا جورنالیزم که دا اندوال ساتل او یا دا خپل بی طرفی حفظ کول دا دیر زیادت مهم آسم ده او دا جورنالیزم دا بنسطون و آغا دو گوت و پشمار مهم بنسطون چی دی یو پا کدا ده مگر منگا تاس پویگو چی پا دنیا که دری دوله هیوادون یا جغرافیا بی موجود دی یو پر مختلل هیوادونه دی یو مخ پر ودی هیوادونه دی یو رستفاتی هیوادونه دی پر رستفاتی هیوادونه که کده غدوه و پریدو پا دی که همیشه مشکل داوی چی د حکمتونو حال تا ده سیاسینو حال تا ده گندونو حال تا ده مخالف و دلو ارمان دیر زیاد کشمکشی نوی او حال تا قوانین نتدبی کیگی بلوی مشکل ده جگلی وی پا کم یواد که جگلی وی التا نیواز د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړ توګه یو خبريال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې بلکې یو خوا هم نشي کولای چې هغه قوانين چې په نړیواله کچه دي هغه قوانين چې په سیمه ایزه کچه دي هغه کې چیرته عمومي قوانين دي او که جزوی قوانين دي چې دا تطبیق کی په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غوندې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه لننګونو سره مخ ده ستاسو مخاطبین په یو وخت کې چې ولست د سیاسيون دی ګوندونه دی کتم د ټول ټولو نکشته مګر تر ټولو سخت وسلوال مخالفین دی او تر ټولو سخت هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي او ته چې په دغه یو هیواد کې ژورنالیستیکي مخکاره ده چې ستاسو ژورنالیزم ډیره برخه چي ده دا په لومړی توبیل هاز باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده ځکه کچیرته موږ په یو تلویزیون یا په ورسنۍ کې کار کوو او وروسته پاتې یواد کیو اول ته هر ورځ انسانان مري الته خلک وږي ډوډۍ نه لري کالی نه لري او نور ستونزې لري اول ته هر شی به یو څوک په سندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي نو دوی لیدونکو نشي پیدا کولی او دې باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټولنه کې انسانان په کوم حالت دي او دغه دراسنوی چلون کې په کوم حالت دي ښکارا ده چې دراسنوی محتوا ډیره په مشکلاتو ورکولای او کله چې دغه مشکلات راسپرل کیږي او بحث پکېږي نو تل به هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ما خام بم دا تشویش چې نن به څوک زنګ وځي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونې وي مګر د دغه ټولو ننګونو سره سره چونکې دا مسلک موږ په خپل خوخه انتخاب کړی او دا زما د جوړه مسلک زما د مینی مسلک نو بیا دغه شی دغه ډیره دلچسپي لیونتي مینه د دې بایس کېدله چې سړی د ننګونو ته تسلیم نه شي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې ته پیسار وبایلي مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پرته له خواري او تحقیق نشي ترلاسه کیدلی په ټوله دنیا کې ژورنالیستان ټارګټ کیږي او له بده مرغه چې ځینې وخت خپل ژوند بایلي ډېرې ښې خاطرې هم پکې شته ده ډېرې بدې خاطرې هم پکې شته ده پرې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریا دي دوبه سړی خپکیږي او باجی به ترخی وي مگر که په ټوله کې وایو د هرې جغرافیا وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اقشارو کې کراشو د ژورنالیزم په اقشارو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي. یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې ووایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې اوسېږم درې کلونو راهیسې تاسې ښه پوهېږئ تر مونږه, مگر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه دې نتیجې ته رسیدلی یم زما په پوهه چې هلته هر ژورنالیست هر چا ته لومړی خپله جغرافیا خپله خاوره خپل ولس او د هماغې وطن قوانین مهم دي, یعنی دا هغه سرې کرښې دي او له دې ورته ورهاخوا بیا نو د نورو جغرافیاو د خلکو غم ورسره دی. نو که په وطن کې وو موږ تر دې وخته پورې دې شي ته پام کړی دی بیا به ورته پام کوو, منتها په جګړه ییزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدلی, هغه که د ژورنالیزم وي او که د نورو برخو وي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسنی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغوی ته خو بیخي سخته د معلوماتو ته لاسرسی دننه په افغانستان کې هم معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. څه فکر کوي چې اوس د یو ژورنالیست ورځنی کار څنګه رواني؟
بالکل دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لویه ننګونه چې دا هغه معلوماتو ته لاسرسی دی, ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه همدا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي او معلومات راټولولو دپاره قوانین موجود دي, طرزالعملونه موجود دي, لارې موجودې دي. چېرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصولو ته درناوی نه کیږي په دې حالت کې هلته ژوند کول او په دې حالت کې هلته د ژورنالیزم اصول تطبیق کول ډېر سخت کار دی. لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې پخوا هم د معلوماتو په برخه کې مشکل وو, مګر د رسنیو قانون معلوم وو او د دې په د رسنیو د قانون تر څنګ هلته په دې برخه کې جزئي قوانین موجود وو, د دې تر څنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود وو. تقریبا په هر اداره کې, یعنی په یو وړو کې ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازي موجود او دا د دې باعث کېدل چې ژورنالیست ورشي د خبرولې یو مسول ورشي او هغه مخې ته کېني او معلومات ورته ورکړي. په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو, مګر تر دې حد نه و چې ته د تصویر وانه خستل شي, یو څوک تا ته ځواب نه وایي, که یو چا به تا ته ځواب نه ویلي تلیفون به دې ځواب نه کوي, ادارې ته به دې پرې نه ښودل, تا بیرته عکس العمل ښودلی شو, ټولنی موجود وی کانفرنس را غوښتلو, والی ته شکایت کولو, وزیر ته شکایت کولو, بل اخر ود حل لار ورته پیدا کیدله. مګر په اوس وخت کې ودی کی شک نشته چې موږ اوس هم کاران شته دی ورسره په تماس کې یو د ژورنالیزم په برخه کې اړیکی او تماسونه نه پری کیږي, ځکه مخکې نو ول چې دا مسلک دی معلوماتو ته لاسرسی سخت دی, که څه هم په سیمبولیک توګه یو څه شته مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. کله چې زه څلور میاشتې هلته وم ځکه یو خپل خاطره وایم, ما ته د یوې ادارې یو مسول کس نه غواړم بیخي مشخص کړم, یو مسول کس راته ویلي چې مونږ یو لویه اداره ده, مونږ نن یو کانفرنس لرو او مهرباني وکړئ تاسو راشئ دا مونږ موضوع ریپورت کړئ. نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو, دفتر ویل سعید او کېده چې کله لاړو ټول ورځې په دې موضوع باندې مرکه وکړلې, ټول خلک هم راوخستل, بحث هم پیو کې او دا د دې معلوماتي اداره وه. پدې شبه کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم, ما ته د هغه اداري مسور ټلیفون وکړ, ما ته ویل چې بالا دا گزارش خپور نشي, باید دا نشر نه کړي. نو ما ورته پدې کوم ټول اورس کار وکړ او تاسو چې څه ویل هغه ټول ویل, مونږ غندول په پام کې نیولې ده او دا باید وس نشر شي, دا خو مونږ حق دی. نو درته بیرته په مقابل کې ویل چې زه په دې باندې نه پوهیږم چې ستاسو حق دی او کدي ما حق دی, خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم. ما خپل دفتر ته بیرته دا جریان ویل او هغه ویل چې دا مهمه ده, ستا ژوند مهم دی, وجه جوړ نه ده او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده نو صحیح ده مونږ یې نشو بندولی. په داسې یو هیواد کې چلته اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت لپاره قوانین موجود نه وي او په دغه نوم باندې هیڅ شی صحیح ده, په شفایي توګه خو به یو وایم راجیک شي او وایي چې پخوانیو قوانینو ته درناوی کیږي مګر په عمل کې نه کیږي. د جمهوریت په وخت کې
زبیر تر اعظم تاسو ته خغل زرمل زبیر اعظم یو اوریدون کې دی لده بم باور چې څوک دی ول کوم ځای ټلیفون کړي, مهرباني څوک ول کوم ځای خبرې کوي, مهرباني څوک ول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
خاص روزګان
ستړی مشي خبرونه ته مونږه نن د دې ژورنالیستانو په ژوند باندې غږیږو، که تاسو سوال لرئ مهرباني وکي. نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه در تخکاری که سخت کاری؟ معلومات ترلاسه کوئ؟ موږ ته تاسو غږ صحیح نه راځي، نه اورو چې دا ورور څه وایي. تاسو
معلومات ترلاسه کوئ؟
مهرباني وکړئ دا راډیو مخه بنده کړئ، نو موږ به خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو. ها د دې اورېدونکي غږ نه راځي، زه بیرته میلمه ته ورسم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي.
خیر یوسی د تو خیم ستاسو دایمي اورېدونکي د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو لپاره
مننه. تو خسب له تاسو به واورو، ستړی مشي.
مننه رښتیا هم. خیر یوسی، ژورنالیزم رښتیا هم یو سپېڅلې وظیفه ده. موږ ډېر وخت ته خبرې ستاسو د ازادۍ راډیو سره ډېر رابطه لرو، بلکې له ټولو بین المللي راډیوګانو سره یې لرو، بی بی سي و اشنا و ازادۍ راډیو له ټولو سره. نو موږ ستاسو ښه منندوی یو، تاسو زموږ دپاره ډېر غټ خدمت کړی ده. تاسو ښه ژورنالیستان یاست، نطاقان یاست، د ژورنالیزم اصول هم تر ډېره حده مراعت کړي دي. نو موږ هم ستاسو څخه ډېر ښه زده کړي دي، سری شان زده کړي دي، د ستاسو د راډیو د ژورنالیزم او ستاسو برکت ده. نو موږ ستاسو ښه منندوی یو. خو رښتیا هم ژورنالیزم یو سخته وظیفه ده. ستاسو د ژورنالیزم، ستاسو د تکلیفو زه موږ خبرېږو چې تاسو ډېرې سختې پر مخ وړې دي. حتی ستاسو بعضې ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو، خپل ژوند یې له لاسه ورکړ په افغانستان کې. خاصتاً په افغانستان کې رښتیا هم نطاقي یا خبرنګاري یا ژورنالیزم، ژورنالیستیک اصول ډېر سخت دي، ځکه چې جنګي حالات وو پخوا. نو د جنګ و سیمې ته به خلک ورلو، نطاقان به ورلو، یو رپورټ کې ترتیبوو، هغه به له سختو مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ کېدل. موږ د دې سیمې خلک یو، خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري، اسانتیاوې هم لري، خو د دنیا ژوند ده. خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولې و خارج ته نه ولاړې؟ ډېرې ژورنالیستانې یا ډېر ژورنالیزم بل میلمه وایي زه خارج ته تللی یم، نو ته ولې پاتې شوې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده؟ تا په خپل وطن کې خدمت خوښاوه؟ او بله پوښتنه مې له هغې څخه دا ده چې آیا ستاسو نورې ملګري اوس هم په ژورنالیزم یا په یو رسنیو کې کار کوي که نه کوي؟ هغه څونه دي؟ ډېرې دي او که لږ؟ مننه.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب. ګورم آباد وروسته به زه وګورم چې که هغه میلمانه موږ سره په لاین کې حتما به ځواب ووایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څیر اورېدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګري دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی، هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړې، که موافق و که مخالف و. خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت یې منلی او هغې ته یې قدر ورکړی دی. یو بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مشي خپرونې ته. غږ دې موږ ته بیا هم خراب راځي، خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ.
ژورنالیستان سره ډېر خوشحاله یو، ډیر مثال د خبرې د کادر په سر ګرته ګورو کستا چې مثال د خبرې ژورنالیستان کډاری رسنی په واقع نکاجی توخی صاحب چې اشاره ورته کړل ژورنالیستان او ډیر قربانی ورکړي په افغانستان کې خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه لازم شایسته شایسته خبرې اله کستا چې د رسنی و کډنو رسنی و په شهادت ورسېدل په داسې سپیشل خدمت کې ان سم محترمه حکومت سمج دا غشتنه ده چې د ژورنالیستان د پاره د کار زمينه برابر کړي ډیر شایسته زمينه برابر کړي د امنیت لپاره مثال د خبرې تنخواه ورکړي چې هغه کوم ژورنالیستان په خارج کې باید امنیت زمينه ورته برابر کړي د کار زمينه ورته برابر کړي او د ژورنالیستانو قدر او احترام ان سم محترمه مامخ کې شاو ته وکړل زمش په زلو کې مثال د خبرې پر د ژورنالیستان تمر د قدر په سترګو ګوره ان سم محترمه تاسو زه تاسو پورې بین تاسو ما سره ډیر همکاري کړی دان سم محترمه کستا سیا د ما بچان مریضانو د هغه پر تاسو راپور جوړ کینو مز دستا سمنه دوه يم مالا دستا سپادر وکي او پر ټول ژورنالیستانو ما د غږ د چ مثال د خپل سپیشل وظیفه ته ادامه ورکې مثال ژورنالیزم پرې نه دان سم محترمه
ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه تل سیب کورم آباد خدای سلامت لره مونږ هم د خپل اوریدونکو لکه ماسي چې مخکې مو ویل منندو یو ځکه چې دا اوریدونکو دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي او د رسنۍ یو هدف باید واضح دا و چې څنګه کولای شي خپل اوریدونکو با خبره وساتي دی غوی په معلوماتو کې اضافه وکي او هغه معلومات چې دی غوی دی ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریکي یو ستونزه زیارمل سبا میشوه په رسنیو کې کله چې ته ریپورت جوړی خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول دی همیشه دوه طرفه دی قضیه په ډیرو مواردو کې طرفونه لري لکه کڅام دی قضا دنده خو بنې هغه خو ډیر ستونزمنه او ډیر دقیقې خو ژورنالیزم دی ته ورته یو شی دی ته به دی دوه کسانو ترمنز که فیصله نه کوي خو د دواړو طرفونو کیسه خو به اتمن کوي چې یو طرف څه وایي بل طرف څه وایي او په میدان باندې چې هغه کومه پیښه شوي کوم موضوع ده کومه مسله ده هغه څه ده څنګه وو په تیرو کلونو کې زه غواړم په دې اوسني وخت باندې به وروسته بیا درنه تاسو به وغږیدل په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاوو کې ریپورټ ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري او هر اړخ دا کوشش کوي چې ریپورټ دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي د ده په مخالفت کې هم دې نه وي پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه دی
او ډیر مننه دا ډیره مهمه پوښتنه ده یو خبره ده چې کومنګ د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو نو چې په خوا هم چې وا د جګړې یو اخ معلوم چې وسواکمن د کلچ په دی باس کو اتمن پکې شریکي یو ډول نه په یو ډول او کوم سم باس کو په ارتب کې قدم مستقیما راوړو شاچینو پوری یا د خپلواني حکومت تړلو خلکو پوری او یا لکه لګ ټولنیزو مسایلو پوری خبري په خوا په چیرته مثال د زموکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو اول خو د کیچ شکل او مونږ مخکې کوم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راځي وو مګر دا ډیره سخت و چې تا هغه دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي تبا دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی و چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه غوښتل چې معلومات درکړي او یا د سی فکر جوړو کې وخت وای شي دوی په بل موضوع باندې مصروف شي او د ازمو موضوع به هیر شي د دې ترڅنګ به رابطې وي فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پورې به کیسه کول او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف ته رسیدل چې هغه د خلکو خبرول د دفتر لاسه کول سخت وي بیا کبه د چیرته د موضوع اخستل نو د قضیو دواړه خلونو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې د لاخره په دغه ساحه کې څه مته غصب شوی آیا د دولت د کنه د دې شخص او دولت دا وګیر دي او کنه د دولت دا ول دي شخص نیولی او کیا دلته دا شخصي ملکیت دی چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چکل تا دیوان هغه کاره معلومات راکولول او بل اخر به دوتری مشتری په خواري وکړه ورته به ورسیدل یو دا گزارش بل نشر شنو تقریبا ډیر ته به دغه جواب چیو دا د دواړو خونه کده دولتي او د اشخاص یا زورواکو ترمنځ نیسو دا به اصل عمل به د ژورنالیست په وړاندې خنو په څه معنا هغه سیمه کې واکمن چې څوک هغه په دې خوا باندې و چې
ولی دغه سی و قضیه را پورته شو او د دوی د بیکفایتۍ راز څرګند شو. هغه په دې خو باندې د دې په چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې و واځي ورته تیار مړي خلک ورکول شو او اوس باید قانون تطبیق شي. د هغه خو په دې درنوا چې ولی کار وشو په دې باندې کتل ته خو اوس ما باندې خلک نیو کیږي. د قضیه بل اړخ چې هغه به ګټه به کړی و هغه سره به دا تشویش او اندېښنه پیدا شو چې دا خو یو موضوع را پورته شو شور جوړ شو وس بنو دې د ډیر زیات توان وشي ملکیت به تنه واخیستل شي چې هغه به د نو هغه به په دې باندې خپاو څوک به چې خوشاله و هغه به ولسو ځکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه څه شیان غوښتل او نتیجه هم دا ده چې نن توخی صاحب د زابل نه تلیفون کوي او په دغه څه وضعیت کې د ژورنالستانو ستاینه کوي. زه فکر کوم چې که په خوام و او که وسم و کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږ هدف دی هغه دا ده چې دغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي. د دې خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره د دې خلکو د اولادونو د راتلونکي د خوالي لپاره به ښکاره ده چې مونږ ننګونې ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیږي. نو زبیام وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دوالو خواوو خوشاله ول دا ډیر سخت کار دی. که مونږ به د جګړې ایزو مسایلو په اړه ریپورت چمتو کولو زوالم دلته یو بل خبره مو کوم. نو طلبه یوه دی وکړه داوه چې د حکومت په ساحه کې پراته مطبوعاتیان ډیر کله زمونږ غږ نه اخلي او دوی مونږ چې څومره ځان رسو خپل مخالف ته یا دولت ته دغه ټول نه خبري یا کم کم خبري یا نه راځي سیمې ته د دې باوجود مونږ به ډېر سختو ځایونو ته تلو. مګر نن زه دوی ننګوم چې تاسو هغه خلک یې چې ویل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خبري نن تاسو ولې د هغه وطن هغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکول او یا د بیان د ازادۍ حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دې ننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لرئ. زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیست یا خبریال د هیڅ نه دی او د هر چا دی. پریک دی چې به طرفه معلومات را واخلي او دا بیرته خلکو ته خپاره کی په به طرفه معلوماتو کې هیڅ چاته زیان نه رسیږي او یوازې ګټه لري او دا ګټه د ولس لپاره ده. خو که چیرته ژورنالیست سمو معلوماتو ته ونه رسیږي خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به زیان منه کیږي. خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه وي دا په شوري توګه نه وي دا د ناسمو معلوماتو له امله او د ناسمو معلوماتو مسؤل هغه څوک دی چې د قضایاو اړخونه دي.
ډیر زیاته مننه کوو له مجدا عزیزی نه چې خبرونه په پایل کې را سره وه او پخوانی افغان خبریاله وه چې په وروستیو کې په افغانستان کې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. همدارنګه رحمت الله زیارمل چې اوږده موده یې په افغانستان کې د یو خبریال او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی له دې دواړو مننه کوو چې د خپل ژوند رنګونه یې له موږ سره شریک کړل. هغه اورېدونکو مننه چې د خبرونې ته یې زنګ ووهه. بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم ترغی خی چاري خدای مو ملشه.
ساعت سه و